احمد شیبریم سهار مو نیکمرغه. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې $1 میلیارد شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي، خو وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې دې صندوق ته یې بسپنه ورکړي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز ټرانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروستی یو هم په نږدې راتلونکي کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په 13 اګست میاشت کې د طالبانو په لاسته کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لیږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. روسي پلاوه بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیږد خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته راځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نشتو له تولیدو وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی. په داسې حال کې چې د پیکینګ د جرمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، ناروې د سرو زرو د 45 مډالونو په ګټلو سره تر اوسه د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د جرمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په 4 ځای کې دی. دا لوبې په 12 ورزشي څانګو کې د فبروري په 4 پیل شوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی حسین بخت سفری تیره شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 22 ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزارونه ورکړل او ناک اوټ یې کړ. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستانه نوري نړۍ ته د ترهګرو خبرې دوته اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو زردوشت شم سره هم شریکه کړې.
نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي.
دا به هم واوري چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. اوریدونکو مو هیر نه دي. یو شمیر نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اوریدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي ویل افغانستان نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتی غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پر تله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی.
ښاغلی ګوتیرش وویل ترورستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بلخوا واشنگتن ویلی دی چې د داعش پر ضد مبارزه ته شمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د امریکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وی چې که دغه سي اسلام پال ډلی وی او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلی دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډېره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بې له شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلېدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تللی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
زردشت شمس په یوې خبرتیا پسې مو له افغانانو سره د نړیوال بانک له نویو مرستو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د وی طرح لمخې چې نړیوال بانک چمتو کړي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرح لمخې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې $1 میلیارد شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوې ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته یې بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي، سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په سیاسي دودي تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه $280 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي، څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د $1.2 میلیارد کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. تېره اونۍ متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاوه چې د افغانستان د $1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ نیمایی د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کوي، که څه هم د پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړې شوې په هیواد کې دننه د مخالفت غبرګونونه وپارول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره شوې ده.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې $600 میلیونه کنګل شوي ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو لګوي. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خلکو لوږه دوام لري. د سازمان ویلي چې تیره میاشت له هرو لسو کورنیو چې عواید یې درلودل د اتو هغو په عوایدو کې زیات کموالی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څنګه پروند سلواغه پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې لوږې تر ټولو زیات خلک په پلازمینه کابل کې زیانمن کړي دي او تر دې بعد دا چې تیر میاشت ځینې خلک د سړو پوړاندې په داسې حال کې مقابله ته مجبور سول چې هیڅ کمایې هم نه درلوده. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له پیل مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دې ټولنې اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ژمي له پیل مخکې ویلي و چې افغانستان ورځ تر بلې د خوراک له کمښت سره مخ کیږي. ښاغلی بیسلی اټکل کړی و چې د ژمي له رارسېدو سره به دا وضعیت لا خراب شي، ځکه د ده په وینا میندې به په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. د بیان لمخې د افغانستان د وګړو په سولې کې 95 د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. د دبليو ایف پی بیان زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې له هغو لسو کورنیو چې عواید لري د اتو هغو په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغی. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن د سیمهیز دفتر د رسنیو مسؤل شارلوت روز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومان شمیر دوه چنده سوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته اندیشنه ښکاره کړې ده او ویلي دی چې دا ویره ډیره زیاته ده او د زړه منلې ده چې روانه اونۍ ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس بدخشان ته مخه کوو. د افغانستان کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د سرایت لکبله د ماشومانو د مرګونو تلفاتو خبر ورکوي. پښواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ناروغي 155 ماشومان وژلي دي، خو باختر خبري اژانس وايي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې بدخشان په کوفه پولیسوالي کې د شری او فصلي ناروغي له کبله 15 ماشومان مړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغۍ د تلفاتو شمیر 155 تر رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاری محمد نظیر نظر له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي په لاس یوه اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د اغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج یې کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشټوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتانی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال لسلو زرو زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماتیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمینې کیف چې 2 میلیونه او 3 لکه نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لار خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي. له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت چارواکو هغه ریپورتونه رد کړل چې ګواګي سفارت تړل شوی په امریکا کې د افغانستان سفارت یې باوري سرچینې داسې اسناد له آزادۍ رډیو سره شریک کړي چې لمخي امریکایي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د یوې غونډې غوښتنه کړې ده دا سرچینې وایي چې په دې غونډه کې به دغه شان امریکا کې د افغانستان د کنسولي چارو د دوام په تړاو خبرې وشي نور جزئیات د حسیبی اټکپال ریپورت کې
کڅ هم زینو رسنې او راپورونه خبره کړي و چې امریکا کې د افغانستان سفارت د پنځمبه پورست تړل شوی او د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماټیکي ویزه لغوه شوی خو د سفارت چارواکي د راپورونه ردوي په هغه اسنادو کې چې ازادي رادیو تر رسیدلی راغلی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ بعد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او امریکا کې د افغان ډیپلوماټانو ترمنځ د افغانستان سفارت د قنصلي چارو د دوام پاره یو ناست جورشی ورسته له هغه چې د جنوري په 13 د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت د افغانستان سفارت ته یو لیک واستوه او له دې ډیپلوماټیک ادارې غوښتنه وکړه چې راتلونکي یوې میاشتې کې به سفارت وتړل شي د افغانستان سفارت د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ته د یو درې پانیز لیک پاستولو سره خپل جواب او غوښتنې امریکایي لوري سره شریک کړي دي په دې لیک کې د یوې لاندې مقدمې ورسته په لومړی پاراګراف کې سفارت د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د یوې دوامدارې حل لارې لمخې د افغانستان سفارت د بانکي اکاونټ او پیسو او همدارنګه د قنصلي چارو د نه کنګل کېدو لپاره کار وشي په دې لیک کې د امریکا له بهرنۍ او چارو وزارت غوښتنه شوې چې سفارت غوښتنه کوي چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارنګه لس آنجلس او نیویارک کې د افغانستان د قنصلګری او په بهرنی چاپریال کې د افغانستان د درې رنګ بیرغ رپیدل دي دوام ولري د دې لیک په نورو برخو کې د افغانستان سفارت د امریکا له بهرنۍ او چارو وزارت غوښتي چې امریکا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دی دوړه لوري د یو داسې حل لارې په موندلو کار وکړي ترڅو د افغان کډوالو ستونزې د سفارت له تړل کېدو وروسته هم له خنډ او ځنډ سره مخ نشي په امریکا کې د افغان سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت په هغه لیک کې چې د جنوري په 13 افغانستان ته استول شوی و راغلی و چې سفارت تړل کېږي خو افغان سفیر عادل راز به ډیپلوماټیک ویزه سره په خپل ځای وي او ډیپلوماټیک مسؤلیت یې پر ځای وي خو د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ته د افغان سفارت د استول شوی لیک لمخې او خاغلی نجرابي په خبره خاغلی راز له خپل دندې استعفا کړی ده خاغلی نجرابي ازادي راډیو ته وویل
ایمه یک مساله را اینا گفته بودن که
امریکایان ویلی وو چې د سفارت زیرمی او د سفارت سرپرستی او دا شان د سفارت د بانکي اکاونټونو سرپرستی به واخلي خو سفیر کولای شي چې خپل ډیپلوماټیکي ویزه سر امریکا کې او خپل استوګنځای کې چې په کرایي نیول شوی ژوند وکړي خو د سفیر د استوګنځای لګښت د سفارت له توانای پورته دي او که سفیر په خپل کور کې پاتې شي او هغه د قنصلي او سیاسي چارو اجازه ونه لري نو د هغه شتون په افغان ولس کوم اغیز نه لري که سفیر په خپل ځای پاتې کېدل نو د هغه د کور لګښت څه د پاسه $10,000 وو
اوس تازه د فبروري په 14 د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت د افغانستان سفارت د دې لیک په جواب کې سفارت ته بل لیک استولی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی راغلی چې د افغانستان سفارت ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت د بهرنۍ چارو ماموریت دفتر مشر به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یو ناسته ولري ترڅو د افغانستان ډیپلوماټانو غوښتنې پکې مطرح شي او ورته د حل لارې د موندلو لپاره کار وشي ټاکل شوی په دې ناسته کې د لس آنجلس او نیویارک د قنصلګریو په شمول شاوخوا 40 افغان ډیپلوماټان ګډون وکړي واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي دې ناستې ته خوشبینه دی
اینا گفتن که
بخاطر مشکلات پیش آمد امریکایانو موږ ته ویلي شوی ستونزو او په ځانګړي ډول د مالی ستونزو له کبله به دغه ناسته وشي زه خپله هیله مند یم چې دوی به په خپلې دغه پریکړې بیا له سره کتنه وکړي
په دې تازه لیک کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو د نیټې په تړاو څه نه دی ویل شوی چې سفارت به کله وتړل شي د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت وویل چې تر اوسه د دې موضوع په تړاو کوم موقف نه لري خو د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مخکینی رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل
تبعیز تصمیمی که ایالات متحده امریکا میگه
د امریکا دغه پریکړه چې غواړي د افغانستان سفارت وتړي په یو ډول افغانستان کې د نوی سیاسي نظام د ملاتړ په معنا ده او د امریکا او طالبانو اړیکې ورسره غښتلې کیږي. د دې ترڅنګ دا کار با اس کیږي چې نور هیوادونه هم امریکا ځان ته الګو جوړ کړي او هغوی هم دغه کار وکړي. امریکا لومړی هیواد دی چې د افغانستان سفارت تړي خو ورستی بنوي.
واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان سفارت هر میاشت نږدې $100,000 لګښت درلود. امریکا کې د افغانستان سفارت اوس مهال نږدې 10 ډیپلوماتان لري او د نومبر میاشتې یو له هغه وروسته چې د سفارت بودیجه کنګل شوه د دغه سفارت د سیمه ایزو کارکوونکو قراردادونه هم ختم شوي دي.
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړی.
غنو ورسپنو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنی خبري کړي چې په زابل کې یو ژور ساتل بدلې وو او پرون مړ راوېستل شو. د پیشي همغه راست چې د نن په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولې دي. د حیدر پنوم د شپږ کلن ماشوم درې ورسي په 25 متره ژوره څاکی باندو. ایوننګ سټانډرد رسپانډ د موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس پور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پرمځکه ناستي. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی و راخیستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردون کوي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. خو په دې منځ کې بزنس ستاندرد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوري امریکایي جنرال اندیشنه خبره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې